آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درانو اوریدون کو السلام علیکم زه نوشاب آشنایم نن د یک چنبه ورځ د اسد د میاشتې دریمه د جولای د میاشتې له څلورشتمې سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ییز او نړیوال رپورټونه اورئ لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرچکو ته
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل سویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل او په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ لمانځل کیږي په چین کې د سیلابونو له کبله 150 کسه مړه شوي دي او د سوریې حکومتي ځواکونو د هوایي بمباریو له لارې څو سیار روغتونونه په نښه کړي دي
درانه اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپرو د دې مزنګ په څلور لارې کې د روښنايي غورځنګ په لاریون د شوي چاودنې د وژل شوو جسدونو نن په کابل ښار کې خاورو ته وسپارل شول د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو کسیز لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د خپل روسي سیال په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی د ننګرهار په ولایت کې بهرنیو ځواکونو د کروز توغندیو ویشتل پیل کړي ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیڅ څه سند په لاس کې نه لري چې ثابته کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو د مشانه په ضد عملیات کړي او د متحده ایالاتو د کانګرس په خوانې غړي جیم میرون وی کا متحده ایالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو انتخاب ولري نو هغه به افغانستان وي رپورټونه ورساوري او زرته حسیب الکوزه پوره خبرونه وي
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل سویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شو او په لسګونو غمجنو کورنیو او عامو خلکو د وژل سویو د کورنیو سره د دعا په مراسمو کې برخه واخیستله او هغوی ته دعا وکړله په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل سروان نیو رپورټ ته
د مزاری مصلی هغه ځای چې د روحنایي غورځنګ لاریونونه پکې تنظیمېدل نن د همدې غورځنګ د لسګونو لاریون کوونکو د وژل شوو د جنازو د ادا کولو او د دعا د اخیستو د مراسمو ځای وو ویر غم د خپلو نږدې ملګرو سره د تل لپاره خدای پاماني دوی ته خورا سخت د کورنۍ بیا د مزاری په مصلا کې د خپل مړي تابوت ته راغونډه شوې وه تابوت ته ناستو ویرنې ویلې د دې وژل شوی پلار وای زوی زده کوونکی و
مادر شکر نارو بشه
مور یې ورته وویل مزه ویل یې زم له دروازې واوخت لاړ احوال یې راغی چې زوی دې مړ دی
نن د مزاری په مصلا کې د دې مزنګ د تیری ورځې په لاریون د شوی چاودنې د وژل شوو څه باندې اتیا مړو جنازې ادا شوې
په دې اکله ریپورت د خبرونو وروسته مهیروي بل پلو ته نن په پکتیکا کې دغه ولایت والی محمد الیاس وحدت ځینو ولسي مشرانو د ولید شورا غړو لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د کابل د پرونی بیشې ټپیانو ته لسګونه زره سی سی وینه ورولېږله د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن د یو هیات په مشري روسیې ته ولاړی تمه ده چې هغه هیات به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره وګوري نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګول افغان پلاوی به په دې سفر کې له روسی چارواکو څخه د افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د هوایي ځواک د پیاوړتیا او په افغانستان کې د هوایي تجهیزاتو د ترمیمولو په برخه کې خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د دې سفر په نتیجه کې به دواړه هیوادونه ګډو هوکړو ته لار پیدا کړي او پر ډیرو عمده مسایلو به لازم وضاحتونه رامنځته شي
په دې اکله د خبرونو وروسته بشپړ ریپورت مهیروي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې لسګونه د داعش وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د تیرو څلېرویشت ساعتونو په اوږدو کې د کوټ په ولسوالۍ کې سوي دي، اته دېرش د داعش وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عطا الله خوږیاني ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وژل سویو داعش جنګیالیو شپږویشت جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه وایي تلفات ټول په مخامخ جګړه او توپچي ګزارونو کې اوښتي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتي. تر اوسه د داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین په زیاتو برخو کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي دي. د 150 نه زیات خلک مړه سوي او په لسګونو تنه نور ورک دي. د هیبای شمالي ولایت تر ټولو زیاته خساره لیدلې ده او په کې زیات شمیر خلک مړه سوي دي. د حکومتي مطبوعاتو له مخې په دې ولایت کې 114 کس مړه سوي دي او 111 کس نور هم لا درک دي. د دې سیلابونو له کبله د 300 زرو نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د سیلابونو او بارانونو له کبله ځمکه ښویدلې او حداقل 50 زره کورونه یې خراب کړي دي. په برېټانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومت په هوایي بمباریو کې څو سیار روغتونونه په نشه سوي دي. یو ماشوم پکښې وژل سوی دي او د شاوخوا 200 زرو کسانو دپاره د روغتیا خدمات اخلال سوي دي. بمباري د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې سوې ده. دغې نظارتي ډلې ویلي دي چې د هوایي بمباریو له کبله د حلب او اتاري په ښارونو کې د 4 کلینیکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوریې حکومت او متحدو قواوو یې تېره اونۍ د حلب د ښار هغه برخه محاصره کړه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د دې سیمې پر کنټرول باندې د 4 کلونو راهیسې جګړه روانه ده. د دې محاصرې له کبله د سیمې خلک د خوراکي موادو د قلت سره مخ دي. د نړۍ د روغتیا سازمان یا WHO رپورټ ورکوي چې سوریه په 2015 کال کې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو له اړخه تر ټولو خطرناکه سیمه وه. دغه سازمان وایي چې تیر کال په سوریه کې پر روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو باندې 115 حملې سوي دي. په امریکا کې تر پخوا اوس ډیر خلک د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتونکي دي، خو خلک خوشبینه نه دي چې کانګرس دې په دې اړه سری اقدام وکړي. نور تفصیل روشان نورزی وړاندې کوي.
یو نوی سروې چې د اسوشیټډ پریس او یو جرمني موسسې له خوا سوې ده ښیي چې د 3 نه 2 امریکایان د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتونکي دي. د دغه سروې ګډون کوونکي د نیمه اتوماتیک وسلو په خرڅلاو باندې د بندیز غوښتنه کوي او دا یې هم ویلي دي چې د توپکو د هغو ججرو یا جاغورونو په خرڅلاو د بندیز ولګول سي چې تر لسو ډېرې مرمۍ خوري. د سروې د ګډون کوونکو نظریات د ګوندونو په حساب هم سره ویشلي دي. 80% دیموکراتانو د وسلو د ساتلو په خلاف د سختو قوانینو غوښتنه کوله، خو دغه بیا هغه څه دي چې یوازې 40% جمهور غوښتونکو یې طرفداري کوله. په عمومي لحاظ سروې ښیي چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو خلاف د سختو قوانینو د وضع کولو طرفداران تر پخوا ډیر سوي دي. روشان نورزی، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا د ډیموکرات ګوند د قوانینو ډلې ویلي دي چې د سوپر ډیلیګیټ سیستم به له منځه یونسي. د دې سیستم د له منځه وړلو غوښتنه د پخواني کاندید برني ساندرز طرفدارانو کړې ده. سوپر ډیلیګیټس د ګوندي انتخاباتو پر مهال هغو استازو ته ویل کېږي چې د خلکو له خوا نه ټاکل کېږي او ګوند یې معرفي کوي. د سوپر ډیلیګیټس مسله د ډیموکراتانو د کنوینسیون د شنبې د ورځې د بحث مهمه مسله وه. ټاکل سوې چې د دوشنبې په ورځ به میرمن کلینټن د پنسلوینیا ایالت د فیلادلفیا په ښار کې د جمهوري ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدي رسمن قبول کړي. او په ترکیه کې جمهور رئیس اردوغان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي. په ترکیه کې د بیړني حالت د اعلانېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا کې خصوصي ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي. د ترکیه چارواکو ویلي دي چې دغه کار یې د دې دپاره کړی دي چې دغه ادارې په امریکا کې میشت د فتح الله ګولین سره ارتباط درلود دي. ترکیه په فتح الله ګولین او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د حکومت د نسکورولو دپاره یې کودتا کړې وه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو واوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. دا د مزنګ په څلور لار کې د روښنایي غورځنګ په لاریون د شوې چاودنې د وژل شوو جسدونو نن په کابل ښار کې خبرو ته وسپارل شول او په لسګونو غمجنو کورنیو عوامو خلکو د وژل شوو د دوام راتم هم پر ځای کړل. د نننۍ مراسمو په اړه د رحیم ګل څاروان راپور ته غوښتي.
د مزاری مصلا هغه ځای چې د روحنایي غورزنګ لارینونه پکې تنظیمېدل، نن د همدې غورزنګ د لسګونو لارین کوونکو د وشل شو د جنازو د ادا کولو او د دعا د اخیستو د مراسمو ځای وو. ویر غم د خپل نګدی ملګرو سره د تل لپاره خدای پامانی دوی ته خورا سخت. د کورنۍ بیا د مزاری په مصلا کې د خپل مړی تابوت ته راغونډه شوې وه. تابوت ته ناستو ویرنی ویلې. د دې وژل شوي پلار وایي زوی یې زده کوونکی و.
مور یې ورته وویل مزه ویل یې زم، له دروازې واوخت لاړ، احوال یې راغی چې زوی دې مړ دی.
نن د مزاری په مصلا کې د دې مزنګ د تیرې ورځې په لاریون د شوي چاودنې د وژل شوو څه باندې اتیا مړو جنازې ادا شوې. هر جنازه د کورنۍ او خپلوانو لخوا لیږدېده. د مزاری مصلا ته د روحنایي غورزنګ د تیرې ورځې په سلګونو لاریون کوونکي چې له پیښې ژوندي پاتې وو راغلي وو. ځینو د تیرې ورځې کیسه کوله.
سینفجر د سیر
درې چاودنې په دریو دقیقو کې وشوي. دا اولې او دوهمې چاودنې ترمنځ لږ وخت وو، خو درېمه چاودنه له دوهمې دوه دقیقې وروسته وشوه.
د دې مزنګ د پیښې د مړو جنازې د امید سابس په ښارګوټي کې خاورو ته وسپارل شوې. دغه هدیره نن له اتیا زیاتو مړو د تدفین لپاره وه. په یو ځای کې تدفین کېده، په بل ځای کې مړي ته قبر کیندل کېده. دا دوه قبره د هغه چا دي چې تیره ورځ وژل شوي. د دې وژل شوو کورنۍ وایي کورنۍ غریبې وې او دوی د کورنۍ یوازینی روزي ګټونکي وو.
ما از غزنی اومدیم، شب گذشته که خبر شدیم ساعت ها گریه کردیم.
درې میاشتې کېدې چې واده یې کړی و، کور ته یې احوال هم نه و ورکړی، دنده یې درلوده.
د مزاری په مصلا کې نن په ملي بیرغ د وژل شوو نه د پاتو شیانو او نښو لپاره ځای هم جوړ شوی و. د روښنایي غورزنګ تنظیم کوونکي حکومت ګرم بولي چې د دوی د لاریون امنیتي سم نه ونیولی.
د پلټنې کمیټې تر اوسه د ځانمرګې نه پاتې څه نه دي لیدلي. موږ ته دا ځانمرګې برید نه ښکاري، بم ځای په ځای شوی و.
حکومت دا کار د داعش د ډلې بولي.
قساوت شونه در برابر افراد ملکی نشانه
د ملکی وګړو په وړاندې قساوت خي ارتیا ده چې د دښمن په وړاندې په یو صف کې ودرېګو. د داعش د لازم تر هدف لاندې ده.
ولسمشر غنی نن د ملي ماتم اورز نومولې. د ملي بیرغ د نیمه زوړانده امریکړی ولسمشر ویلی د پیخي عاملین بمومی او په سزا به رسوي. روخنۍ غورزنګ که څه هم د تحسن ویلی خو تیر شپه نه وخت ترې منصرف شول. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر دی او وکاسیس لوړپوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د خپل روسي سیال په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان پلاوی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد له نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سیاسي همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګول په دې سلور ورځنی سفر کې به افغان پلاوی د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار پیترو شووف او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او سیاسي همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. د تواب غورزنګ پر وینا افغان پلاوی به په دې سفر کې له روسی چارواکو څخه د افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د هوایي ځواک د پیاوړتیا او په افغانستان کې د هوایي تجهیزاتو د ترمیمولو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی اړیکو پر پراختیا، د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره په خاصه توګه د هوایي ځواکونو لپاره د ام آی اولس او ام آی پینزر هلیکوپټرونو په تدارک او فراهم کولو، د افغانستان د پاوز په تشکیلاتو کې د کاریدونکو روسی اسلحو لپاره د مهماتو په برابرولو باندې خبري وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د دې سفر په نتیجه کې به دواړه هیوادونه ګډو هوکړو ته لار پیدا کړي او پر ډیرو عمده مسایلو به لازم وضاحتونه رامنځته شي. د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي او سیاسي همکاري به په سیمه کې د امنیت پر ټینګېدو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې څه اغیز ولري. کارپوهان په دې باور دي چې روسی وسلې او تجهیزات ارزانه او په اسانۍ د ترمیم وړ دي او افغان ځواکونه هم دغه وسلو له کارولو سره خبلتیا لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه سرور نیازی امریکا غږ ته وویل که افغان ځواکونو ته روسی وسلې او تجهیزات په واک کې ورکړل شي، موثریت به یې خورا زیات وي او د افغانستان په ګټه به وي.
ټولو نظامی تخنیک سره کاغه وسایل دي، کاغه وسلې دي، کله چې خرابېږي یا د کار لویږي یا نو د لوړ قیمت باندې هغه بیرته ترمیم کیږي، د امریکایانو د خوانه په دستاس کې ورکول کیږي. نو زه فکر کوم که امنیت شورا رئیس وکولی شي د روسانو نه یو څه کومکونه ترلاسه کړي، دا به یو ډېر ښه قدم وي د افغانستان لپاره، به هم اقتصادي وي او هم به مثبر وي.
خو ښاغلی نیازی اندېښنه وښوده چې له روسیې سره د افغانستان نږدې اړیکې به د امریکا او ناتو له غړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان د لویدیځو ملګرو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یو داسې انډول وساتي چې د ټولو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امین الله حبیبي بیا په دې باور دی چې امریکا او ناتو د افغان پوځ لخوا د روسي وسلو له استعمالولو سره مخالفت نه لري. هغه ویل هغه څه چې نړیوالې ټولنې امریکا او ناتو ته مهم دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې ثبات حاکم شي او د تروریزم ستونزه دلته حل شي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او له خپل امنیت څخه دفاع وکړي. که روسي وسلې په دې برخه کې مرسته کولی شي، زما په نظر د هیچا لخوا به مخالفت ونه شي. د ښاغلي حبیبي پر وینا له پخوا راهیسې د روسي وسلو له استعمال او ترمیم سره د افغانانو بلدتیا د جګړې په ډګر کې ښه نتیجه ورکړې ده او په اوس وخت کې هم له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې به د تروریزم پر ضد مبارزه کې اغیزمن رول ولوبوي. امین الله حبیبي ویل افغانستان کې په زیات اندازه روسی وسلې او تجهیزات لکه الوتکې، ټانکونه او توپونه شته چې ترمیم ته اړتیا لري او که روسیه د دغه وسلو په بیا رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او په کور دننه د وسلو د ترمیمولو کارخانه جوړ کړي، افغان حکومت به د زیاتو وسلو او تجهیزاتو خاوند شي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې روسیې له کلونو وروسته 10,000 میله کلاشینکوف افغان حکومت ته وسپارل چې دا له افغانستان سره په تیرو څلورو ویشتو کلونو کې د دغه هیواد تر ټولو لویه پوځي مرسته وه. دا پوځي مرسته چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره شوې وه، چارواکو د افغان ځواکونو لپاره مهمه ګڼلې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې بهرنیو ځواکونو د کروز توغندیو ویشتل پیل کړي او په پایله کې دغه ډلې ته درانه زیانونه اړولې دي. په ورته وخت کې دلته هوایی بمباری او ځمکني مخامخ عملیات هم روان دي چې حکومت د داعش د نابودۍ لپاره مهم ګڼي. ذبیح الله غازی پکله رپورټ راکړي.
بهرانو ځواکونو د ننګرهار پاچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د کروز توغندي ورشتلي او چارواکو ویلي چې په پایله کې د اسلامي دولت نوم یا داعش لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د والی ویان عطا الله خوګیانی له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د کروز توغندو دا تازه گزارونه د ننګرهار لاوایی ډګر ایله څو ورځې کېږي چې پیل شوي دي.
کروز مزایل په نامه توغندیز بریدونه دي چې تر اوسه پورې ډیر مؤثر تمام شوي دي. دغه خپل کوم هدف چې دوی په نښه کړی هغه هدف تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې، کوټ په ولسوالۍ کې ترې ګټه خسر شوې ده.
دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې تر ماتې وروسته امریکا د داعش ډله په کروز توغندو ولي. حکومتي ادارې په دغه ځمکنو بریدونو کې د تیرو څلیرویشتو ساعتونو په اوږدو کې د داعش ډلې د 8 غړو د وژنې دعوه کړې. په ختیځ زون کې د پوځ 201 سیلاب قل اردو ویلي چې په وژل شوو داعش وسلوالو کې د 25 جسدونه د جنگ په سیمه کې پاتې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې لا په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د والی وایاندوایی د داعش د نابودۍ په اړه د ولسمشر وروستی اعلان او له حکومت سره د جنګي ملاتړ دغه بیلګې ثابتوي چې د امریکا متحده ایالات د داعش د ځپنې قاطع اراده لري. نو موري وای د دغه ولایت په کوټه چین او هسکی مینی ولسوالو کې د کمانډوز واکونو روان او عملیاتوم پر دایښ وسلوالو سیمره تنګه کړي ده.
له څلور اړخونو څخه د دوی غاسیم مسیر شوی دی، اکثره قرارګاوی ډیپوګان چې دوی وی غی نیول دي، ځین سیمو کې چې دوی مقاومت کوي، هلته د بریدونو په ترڅ کې دوی وجل کیږي. دغه عملیات د چې هڅه کیږي چې دوی ته د تیښتې زمینه برابره نشي او په دغه سیمو کې ووجل شي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم پر داعش ډلې د ډرون بریدونو سره سره د کروز توغندو ویشتل اغېزناک ګڼلي او وایي راسن سیمه خپله نښه ګرځي. دوی وایي که څه هم په شینوارو کې د داعش جنګیالي د پخوا په څیر ډیر نه دي، خو شته هغه هم ډاډه نه شي ګرځېدی.
هغه ځای بالکل لکه سره کوم چې د بی پیلوټه گزارونه کوي، هغه څه کوم چې هدف یې هغه وي. بی پیلوټه گزارونه د کول او هغه کوم تخریب کول هغه نه یو په ډول ډیر کوي.
زنو ځای اوسیدونکو امریکا غت ویلي چې پاچین او یشمیر سیر مولسوالیو کې حکومت ولسی وګړو ته ویلي چې ځانو نه خوندي کې او د داعش لمنځونو ووزي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش خلاف هغه عملیات ډیر زر پیلیدونکي دي چې افغان ولسمشر پکې د اسلامي دولت نومې وسلوالو د نابودۍ امر کړو. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیڅ داسې سند په لاس کې نه لري چې ثابته کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو په ضد عملیات کړي. ښاغلی غنی د پاکستان له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي، خو پر وړاندې اقدام نه کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته خوالی د تروریزم په وړاندې د پاکستان په عملي اقداماتو پورې مشروط بولی. دا موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین په رپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس زله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي، خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کبله انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونه په کوټه کې دي؟ تاسو ورسئ هلته له طالبانو سره خبرې وکړئ. که ادرس غواړئ زه به درکړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي، مالی او لوژستیکي ملاتړ کوي. موږ یو لس ځله پر فضل الله بمباري کړې. دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د قانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کوم حمله بیلګه راښودلی سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ، کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کېږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستاني چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حملې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جینوز سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښې شي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنی عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولای. له پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملی همکاري غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښې او که به د یو او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترینګلې پاتې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درانو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د کانګرس پخوانی غړي جیمرون ویلي که متحده ایالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو انتخاب ولري نو هغه به افغانستاني. د امریکا په دوهمې پښتو خپرونه کې اوري او د خبرو اترو گفت شنو د نن ماښام د بحث موضوع د ژورنالستانو د ملاتړ یا نه اداروي چې په دوه نیمو کلونو کې 170 رسنۍ بندې او فعالیت اوس نه کوي. تاسې د دې ګڼ شمېر رسنیو د بندېدو علت څه ګڼئ؟ په همدې موضوع د خبرو اترو گفت شنو د نن شپې په خبرونه کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د دې سات د مهمو خبرونو سرټوک اوریدو ته ساس پام راګرځو.
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل سول او په لسګونو غمجنو کورونو یو عام خلکو د وژل شویو د دوا مراسم هم پر ځای کړل. بل پلو ته نن په پکتیکا کې دغه ولایت والی محمد الیاس وحدت ځینو ولسي مشرانو د ولایتي شورا غړو لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د کابل د پرونی پیښې ټپیانو ته لسګونو زره سی سی وینه ولېږله. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړی. تمه ده چې د غایت به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره وګوري. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې لسګونه د داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې د کوټ ولسوالۍ کې سوي دي 8 د داعش وسلوال وژل شوي دي. د والي ویانا ته الله خوګیاني ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو داعش جنګیالیو 26 جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه وایي تلفات ټول په مخامخ جګړه او توپچي ګزارونو کې اوښتي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین په زیاتو برخو کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي دي. د 150 زیات خلک مړي دي او په لسګونو تنه نور لا درک دي. د هیبای شمالي ولایت تر ټولو زیاته خساره لیدلې ده او پکې زیات شمیر خلک مړه سوي دي. د حکومتي مطبوعاتو له مخې په دې ولایت کې 144 کسه مړي دي او 111 کسه نور لا درک دي. د دې سیلابونو له کبله د 300 نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د سیلابونو او بارانونو له کبله ځمکه ښویدلې او حداقل 50,000 کورونه خراب کړي دي. په بریتانیا کې میشتي د سوریه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي د سوریه د حکومت په هوایي بمباریو کې 200 روغتونونه په نښه سوي دي. یو ماشوم پکې وژل شوی دی او د شاوخوا 200 کسانو دپاره د روغتیا خدمات اخلال سوي دي. بمباری د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې سوې ده. دغې نظارتي ډلې ویلي دي چې د هوایي بمباریو له کبله د حلب او تاریب په ښارونو کې د 4 کلینیکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوریې حکومت او متحدو قواوو یې تېره اونۍ د حلب د ښار هغه برخې محاصره کړې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وې. د دې سیمې پر کنټرول باندې د 4 کلونو راهیسې جګړه روانه ده. د دې محاصرې له کبله د سیمې خلک د خوراکي موادو د قلت سره مخ دي. په امریکا کې تر پخوا اوس ډیر خلک د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتونکي دي، خو خلک خوشبینه نه دي چې کانګرس دې په دې اړه سری اقدام وکړي. په یو سروې کې تقریبا 2/3 خلکو ویلي دي چې د وسلو د کنټرول د سختو قوانینو طرفدار دي او اکثریتو بیا د نیمه اوتوماتیک وسلو لکه AR-15 ټوپک پر خرڅلاو باندې په ټول امریکا کې د بندیز لګولو خبره کړې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند د قوانینو ډلې ویلي دي چې د سوپر ډیلیګیټ سیستم به له منځه یونسي. د دې سیستم له منځه وړلو غوښتنه د پخوانی کاندید برنی ساندرز طرفدارانو کړې ده. سوپر ډیلیګیټس د ګوندي انتخاباتو پر مهال هغو استازو ته ویل کیږي چې د خلکو لخوا نه ټاکل کیږي او ګوند یې معرفي کوي. د سوپر ډیلیګیټس مسله د ډیموکراتانو د کنوینسیون د شنبه د ورځې د بحث مهمه مسله وټاکل شوې چې د دوشنبه په ورځ به میرمن کلینټن د پنسلوینیا ایالت د فیلادلفیا په ښار کې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی رسمن قبول کړي.
ګران اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنو خپرونه واوري چې په دوه نیمو کلونو کې، البته په وروستیو دوه نیمو کلونو کې، 138 رسنۍ له فعالیته پاتې دي او بندي شوي دي. په لاملونه یې د میلمنو سره غږیږو. تر بیا الله مل شي.
رادیو